د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر پومبي خبرې کو. پومبه چې ځینې پخته او ځینې کاله کې بولی په نسبتا تودو سیمو کې کرل کیږي، له دې کبله چې له پومبي ډیر کار اخیستل کیږي او تجارتي ارزښت لري، ځکه په سپینو زرو مشهور شوی. په صنعت کې له پنبې څخه په نساجی کې ډیر کار اخیستل کیږي، خو نه یوازې په جامو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي، بلکې له پنبې ګڼ نور شیان او حتی کاغذ او له دانو یا چیګټو څخه غوړی هم جوړیږي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې هر کال 25 میلیون ټنه پنبه تولیدی شي او د نړۍ د ټولو کرنیز ځمکه پر 2.5% پنبه کرل کیږي. تر ټولو ډیره پنبه په هند، امریکا او چین کې کرل کیږي. هند د کال 5 میلیون ټنه پنبه تولیدوي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د پنبه کښت په 1910 میلادي کال، یعنی له اوس څخه 3 کاله پخوا پیل شوی دی. په شمال کې په کندوز، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو، په جنوب کې په هلمند ولایت کې زیاته پنبه کرل کیږي. په 1900 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کال 1,000 ټنه پنبه تولیدېدل، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو له پیلېدو وروسته د پنبې تولید او کښت کم شو. یو دلیل یې دا و چې د کورنیو جګړو د پیلېدو له کبله سپینزر شرکت چې له کروندګرو به یې پنبه رانیوله وران شو. په وروستیو 2 لسیزو کې یو وار بیا په افغانستان کې د پنبې د کښت د ترویج لپاره ځینې کارونه وشول او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې کښت زیات شو. په دې خبرونه کې به په دې وژغېږو چې پنبه څنګه کرل کیږي، څنګه هوا او رطوبت ته اړتیا لري، د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری چې د کرنې متخصص دی، همدارس د پومبې او تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. لومړی ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې پومبه څنګه هوا ته اړتیا لري.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته او په مجموع کې ټولو کسانو ته چې دا هم د اوس تاسو د لارې زما غږ اوري ټولو ته سلام کوم. او دغه په څنګ کې لکه تاسو یادونه وکړه، پومبه یا پخته د یو د صنعتي نباتاتو څخه دی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه وکړه په 1980 کلو کې یو د مهمو ستراتیژیکو نباتاتو څخه و. او متاسفانه لکه تاسو یادونه وکړه د پومبه د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې د جنګونو او داخلي مشکلاتو له امله، چون د دولت پالیسۍ او دغسې وې چې خلکو ته د قانونو ته بې پیسې ورکولې د تولید، لکه تاسو چې یادونه وکړه پومبه به د قانون نه اخیسته، یعنې یوه د حمایوي پالیسي وجود درلود، دغه پالیسي د منځه لاړه. نو په همدې خاطر د پومبې کښت تقریبا د 1,800 هکتار نه د اوسو وختو کې چې کومو معلومات لرو تر 3,000 هکتار پورې ځمکې ته راکمه شوه، یعنې تقریبا 2 چنده هغه ساحه چې په دې باندې پومبه پخته کړل کېده هغه راکمه شوه. پخته یو نبات دی چې په داسې ساحه کې هغه لکه تاسو چې یادونه وکړه مکتوبه ساحه ای او تر ډېره درجه د حرارت د 14 نه په شپه کې، یعنی کله چې د شپې درجه د حرارت د 14 نه کمه نشي او داسې محیط کې چې درجه د حرارت د 14 پورته نشي، په داسې محیط کې ډېر ښه حاصل وکړي. یعنی دا هغه درجه د حرارت ته یعنی هغه اقلیم دی چې د پنبې د تولید لپاره بهترین اقلیم دی، یعنی دغه درجه د حرارت. د اقلیم نه هدف د درجه د حرارت او بارندگی او دغسې شیان دي. نو په کومو مناطقو کې چې خلاصه ووایم چې د 14 درجو نه د سانتیګرید د شپې پکې هوا چیچه نشي او د 14 نه پکې جګه نشي حاصل ورکی. البته حاصل چې د 14 لوړ شي په ډېر ځایو کې موږ ګورو، مثلا په بلخ کې، په نور ولایتو کې هم په 40-50 پورې زیات حاصل ورکی، لیکن هغه حاصل چې ماکسیمم حاصل دی، یعنی هغه بلندترین حاصل دی، څومره چې درجه د حرارت د 14 پورته زی، بیا هغه حاصل کې کموالی.
بله صاحب، ډېره مننه. استاد لطفا وکړو بیا هم درځو او وګورو چې حاجی صاحب محمد حنیف عمرخیل څوایی په کندوز کې څنګه اوس خلک ډیر پنبه کری او که نه کری. یو وخت کندوز په شمال کې تر ټولو زیاته پنبه تولیدوله، خو بیا لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه سپینزر شرکت ړنګ شو، ویجاړ شو، بیا داسې کومه مؤسسه نه وه چې له دوی څخه پنبه واخلي، له کارمنګرو څخه. نو ډیرو خلکو شا ور واړوله. نن سبا څنګه ده حاجی صاحب عمرخیل؟
السلام علیکم ساروان صاحب، ټولو ملګرو چې مونږه غږ اوري، اول خو دې ټول ستړي مسي، ټول دې جوړ او روغي، او بیا انجینر صاحب چې په دې برنامه کې علمي خبرې وکولې. مونږه ټولو د کاروانګرو خو د پختې کښت او کار چې ده په هغه وخت کې، چې مثال په خوا وخت کې چې سپینزر جوړ و، سپینزر ډېر ښه تبلیغات درلودل، خلکو ته یې رانمایګانې کولې، خلکو ته یې داسې یو اساسي لارې ورښودلې، او ډېر ښه تخمونه یې ورته په دسرس کې ورکول. دا دیقانان ډېر د پنبې یا د پختې له کښتو کار نه ډېر خوشحاله وو. په هغه وخت کې ډېر ښه حاصلونه یې ترلاسه کول. هغه وخت کې دغه د پنبې برنامه یعنې دومره هغه سو چې خلکو حتی دا نور کښتونه دومره ډېر نه کرل. بیا یې په دې باندې هغه نوم هم چې کېښود، سپین زر یې نوم په کېښود. په دې اخر وخت کې چې دا یو سپین زر ده، د دې وطن اقتصاد دا سپین زر ډیر ښه برابرۍ، او رښتیا هم دې قانان ډیر په هغه وخت کې خوشاله.
بله، هغه وخت خوشاله وو. اوس څنګه ده؟ نن سبا خلک کری او کینه کری.
اوس په دغه دوه کلو کې چې دغه راغلي دوه کلونه دي، دا خلکو پروس کالم ډیره کړلې و، خو سکالې یعنی پروس کالې که 50% و، سکالې 80% کړلې ده، او ډیر ښه بوټي دي. اوس نو ډېرې ښې کوکلي او غوزي نیولې دي، دا دیقانان یې له دې ګله له دې هغه نه ډېر خوشحاله دي، او ډېر خلکو اوس د شاتو مچۍ هم دې منطقې ته د کندوز ولایت ته د بدخشان حتی د مچیو صندوقونه یې راوړه چې د دو ډېر ښه ګل ده، د پختې، د کنځلو دا شیان. نو دلته دغه کماوي ته هم دا پخته ډېره ښه ده، خلک له پختې نه ډېر راضي دي. اوس مثال پروس کالی من لږ قیمته و، سکالی اوس دغه من لږ ارزانه ده، 400 روپۍ ده. نو نه پوهېږم چې دغه سپینزر به سکالی خرید څه خل وکوي، خو سپینزر چې د دیقانانو نه لږ په جیګه بیه واخلي، هم د سپینزر لپاره ښه ده، هم د دیقانانو لپاره ښه ده، او سپینزر بیا
ډېره مننه. صحیح شو حاجي صاحب، بیا هم نوبت در رسیږي. سلامت اوسئ، ډېره مننه. کور ودان ښاغلی سالاری څخه به وپوښتو. سالاری صاحب عمرخیل صاحب وویل چې ځکه خلک په کندوز کې پنبه کری چې اوبه ډېرې نه غواړي، هلته ده چې ما داسې اورېدلي وو چې پنبه ډېرې اوبه غواړي. څومره اوبو ته ضرورت لري؟ البته له نورو بوټو نورو محصولاتو سره په مقایسه که ووایست.
مننه، ښه پوښتنه ده. بیا هم حاجي صاحب ښه معلومات ورکړل. پنبه چې ده د نظر په نوه هغه موږ په علمي لحاظ جنټیک ورته وایي. جنټیک دا مانه چې دغه حاصل چې دی د اکثرو شیانو دا د دوو فکټورو یا عواملو په واسطه کنټرولېږي. یو خپله هغه ظرفیت د نبات دی چې څومره ظرفیت لري. ته په داسې دقاني ژبه ووایم، نو یعنې هغه نبات څومره توانایی لري چې تولید وکړي. دغه په څنګ کې محیط هم دی. کله کله داسې وي چې موږ دته جنټیک بای انوایرنمنټ وایو، یعنې د محیط او د جنټیک ترمنځ په اصطلاح څومره توافق دی چې هغه د حاصل په زیاتوالي کې برخه واخلي. نو نظر په نوه د ورایټۍ فرق کې دا چې څومره اوبه غواړي. بعضې زه 2019 کال و تازه د امریکې نه مې ماستري کړې وه، راغلی وم دالې. بیا د یوې پروژې چې بانک آسیایي یې تمویلوله، د هغې مشر جوړ شوم. بیا لاړم بلخ ته، بلخ ولسوالۍ کې هلته پنبه ډېره کرل کېده. نو هلې لاړم، د فرانسویانو یو دفتر و چې د وزارت زراعت سره هماغه وخت همکاري درلود، البته د پختو بخش کې. د چلې لاړم، پختي مې ولیدې، د محلي انواعو د پختو سره یې ډېر تفاوت درلود. یعنی نوه د پختي چې بېرته هغه ځواب راشم، د سوال د تاسو، هر څومره چې د یوه نبات پاڼې غکېږي، په موږ اندازه د هغو هغه تنفس او د اوبو تبخیر زیات زیاتیږي، نو په موږ اندازه بیا زیات اوبو ته ضرورت لري.
درست.
نو په مجموع کې پخته چې ده ډېر اوبو ته ضرورت نه لري، لکه ما مخکې وی نظر په ناوه نظر
مثلا د غنم په پرتله
د پانی
له غنم سره مقایسه کړئ چې ډېر عام دي.
یو څلور او دغه جی صاحب خدغان ته د عملی د کار کړای دی، لیکن د غد لحاظ دغه سیدی چې یو څلور دلی چې دا آبیاری شي، اول ځل مثلا کله چې وکړل چې یو هفته وروسته بیا د 15 ورځو په لاس 12 نه 15 ورځو په شاوخوا کې، بیا په اخره کې او به تقریبا دغه چې کله رسیدو ته وخت کیږي او په کمی شي، په دې خاطر چې څومره ډیر اوبه ورکوي نبات همغومره ډیر وخت د ضرورت لري چې هغه په حاصل راشي، یعنی توخ شي حاصل یې. نو ډیر اوبو ته هم ضرورت نه لري، البته نظر په دغه اوبو د بیاری د پاتم چې عادتاس چې موږ ورته اوبه ورکو، دا نظر په رطوبت کې موږ صاحب باندېم تاثیر لري، په وجه ساحه یې لږ ډیر اوبو ته ضرورت لري او که ساحه لمده یې لمده بل ډیری به ډیر اوبو ته ضرورت نه لري. یعنی په مجموع کې دغه نبات چې دی که درته ووایم چې د جوارو نه لږ ډیر اوبه غواړي، یعنې داسې نبات نه دی چې بیخي ډیر اوبه وغواړي.
درست.
نو د آبیاری دفعات یو څلور ډلې اوبه شي مشکل نه شته.
ډیره مننه کور ودان استاد. حاجی صاحب عمرخیل، تاسو چې کوم ډول پمبه کری، کوم ډول پخته ستاسو په اصطلاح، هغه څو ځلې وبوي تر لاغه وخت چې کری، تر هغه وخت چې بیرته پمبه راټولوي؟
منګ خو سروان صاحب پمبه چې په اوله کې ګدو دا په وبو کې خودل کیږي په دې څور په میاس کې، دلته چې په اوبو باندې کې خودله بیا دې ته یو څو ورځې ګورې دا یو نیش کوي، چې هغه نیش یې وکړو بیا یې ور یادادي کوو چې دا له دې نیش او له هغه نه راووځي، بیا دا نور څوک نه اوبه کوي چې په اسانه باندې چې دا بیا څو چې دې کېتمن وي او دا سره کوي دې کې بیا هم دا چې کېتمن یې ووهه یا مثال دا خطونه پکې واړول هغه کړ، بیا دا تر ډیرو پورې دا نه اوبه کوي چې دا د دیقانان یو تجربه لري چې دا پنجه او شاخه وکوي، بیا چې ښه تګې سوه دا ډېره تنده ورکوي دې ته، دا مقاومت له تندې سره ډېر لري، بیا چې دې دغه شاخې او پنجې او شاخې وکولې بیا نو په دغه وخت کې یو بیا اوبه ورکوي او کوټ ورکوي، دا بیا په همدغه یو اوبو باندې دومره یو عمل کوي چې ډېر دا ځمکه ټوله سوری کړي، بیا یو اوبه بله ورکوي انساج انجینر صاحب خبره چې دغه څلور اوبه په دې خپل وخت کې دا وخوري دا بالکل ځان پوره کوي نور، او هغه ځان چې پوره که دا اصل د ځان برابروي نور دا کوم عیب او نقص نه کوي، هیڅ کښ دا رقم ته نه وي، دی خو په دغه اوله کې چې دغه کېښودلې په اوبو دي او بیا یې زر په زر بیا اوبه کوي، بیا دلته دا ډېر وخت اوبه نه غواړي، تقریبا 45 ورځې دا اوبه نه غواړي، بیا چې دغه بوټي نور کوم شی چې ضرر دې ته رسوي هغه ټول له منځه لاړ شي، بیا چې اوبه کې دا په خپله ډېر یو ښه هغه کوي نمو کوي او په دغه نمو باندې په دې ځمکه سوری وکوي، دا خپل رطوبت هم بیا په دغه ځمکه کې ساتي، دغه څلور اوبه دي مراد انجینر صاحب خبره بالکل دې ته کفایت کوي.
درست. ډېره مننه، ډېره مننه حاجی صاحب عمرخیل. استاد، دوی وویل چې کله سي ژدو، ما ته دا سوال پیدا شو چې پمبه تخم لري، بوټی لري، او بل دا چې څه وخت باید وکړل شي یا کی خودل شي؟ په افغانستان کې خو البته بیلابیل اقلیمونه لرو، شاید په جنوب کې یو ډول وي، شمال کې بل ډول وي، خو په شمال کې که ووایست چې تاسو د بلخ تجربه هم درلوده، څه وخت پمبه کرل کی شي او څه وخت بیا حاصل ټولی شي؟
مننه کوم. نظر په منطقه لکه تاسو چې ووی افغانستان موږ مایکرو انوایرنمنت ورته وایو، یعنی دغه که تاسو محیطونه وګورئ د کندوز محیط کیدای شي د بغلان نه او د بغلان نه د کابل نه همدغسې د قندار او په نورو مناطقو کې دا ډېر فرق کوي، او موږ دوته ډیګري دی وایو، یعنی هغه درجه چې اگر وضع تعینیږي چې څومره وضع کې دغه انواع د پنبې رسېږي. په شمال کې معمولا حاجي صاحب ته به ډېره پته وي چې هغه عملا د کار کې د 15 د حمل نه نظر په منطقه ته 15 د ثور پورې پنبه باید وکرل شي. دغه یوه میاشت کې د 15 د حمل نه نظر په منطقه په جنوب منطقو کې اکثرا کله چې غنم وری بل شي، یعنی دغلته ځمکه دوه فاصله کېدلی شي، نو هغلته د غنمو د ریبلو نه وروسته چې په بعض مناطقو کې ډېر غنم خو هم تقریبا د ساور په میاشت کې ریبل کېږي، مثلا مخکې به په ننګرهار کې دومره پختي نه کرل کېدې، اوس په ننګرهار کې هم پختي کرل کېږي چې اوس تقریبا په درې زونو یې پخته کرلو ویشلي دي، چې یو پکې همدغه د شمال زون دی، همدغه د شرق زون دی او د غرب زون دی. په دغه منطقو کې په شمال کې معمولا د 15 د حمل نه تر 15 د ساور پورې پخته کری، او په جنوب کې چې ننګرهار او د جنوب شرق او جنوب خوا کې کوم ځای چې ګرمي دي هغه کې وروسته د غنمو د کرلو نه، او دا چې څومره وخت کې درسیږي د نظر په ناوه، لکه مخکې ما وویل نبات دوه اړخه لري، یو محیط کوي او یو خپله دغه د جینوټایپ د نبات یا ناوه د نبات ده. بعضې ورایټۍ دي زر رسیږي، بعضې ورایټۍ دي وخت نیسي. د نظر په هماغه باندې په دغو محیطو کې پنبه ډېر وخت نه غواړي، یعنی نظر په ناوه فرق کی چې کوم زدراست یا غزر رسیږي تقریبا غیناشت د هغه وخت نیسي، او چې دراست یا کېدای شي لکه وړاندې ډېر وخت ونیسي. لکه حاجي صاحب چې وفرمایل دا په آخر کې مغ آخر آبیاري چې ورکوي نظر په دې باندې چې څنګه اوبه کوي، یعنی که ته ورته اوبه ډېری ورکې دا پخته بیا زر حاصل ته نه برابرېږي، او که کمې ورته ورکې بیا زر
برابرېږي. بله، ډېره زیاته مننه. داسې ویل کېږي چې پنبه قوي ځمکې ته ضرورت لري، او په خپله هم ځمکه ډېره کمزوره کوي. دا د منځنۍ آسیا په باره کې هم دغسې خبرې کېږي چې هلته ډېر تاوانونه پیش کړي دي پنبې. دا څنګه ده دا خبره حقیقت ده او کنه ده؟ دا پنبه واقعا ډېرې قوي ځمکې ته ضرورت لري او له ځمکې ډېر څه اخلي؟
بله، ممکنه نبات خپله پنبه چې دی قوي نبات دی، ریښې ډېرې وړاندې دي. حاجي صاحب دغه ته به پته وي چې مېلمه ته هغه چې نعملنده کار کوي د دې ریښې ډېرې وړاندې دي، او د ځمکې نه ډېر شیان اخلي، د دې قوت زیات دی. لیکن په معمولا هغه خاورې د دې دپاره چې هغه موږ خاورې د علمي لحاظه په 2024 کلاسه لرو، بیا هغه سب کلاسونه یعنې فرعي صنفونه لري، مجموع کې 4 صنفه دي خاورې. بیا دغه د بعضې چېرته ګډي شي د خاورې په اصطلاح هغه یو رقم خاوره نه وي، بیا هغه فرعي صنفونه یې کېږي. خو په مجموع کې خلک کلي خاورې، هغه خاورې چې په اصطلاح ډېرې نرمې لکه صابون غوندې چې لاس پرې وایې، دغه څه که لږ ریګ ریډ ګډ وي او لږ دغه د سیل رقم خاورې، دا د پنبې دپاره بهترینه خاوره ده. موږ دې ته کلي لنډ سیل خاورې وایي. دغه خاورې د پنبې دپاره بهترین خاورې دي، او په هغه ساحو کې باید د پنبه وکرل شي چې دغه رقم خاورې ولري. په نوره نړۍ کې پیشرفته جهان کې اوس خاورې نبات نظر په خاوره باندې تعینی چې په کومو ساحو کې کوم رقم نباتات وکرل شي. متاسفانه چې موږ په افغانستان کې ډېر پاس پاتې یو، دغه شیان باید وشي. موږ دلته د خاورې ریاست لرو، د خاورې پیژندنې ریاست لرو، دغه باید دغه شیان وکړي، سایل مپینګ وکړي. د هر منطقې دپاره باید خاورې تشخیص کړي چې په کومو خاورو کې کوم نباتات کېږي، ځکه چې د نباتات نظر په خاوره باندې په ساحه کې کرل کېږي. بیا هم راځم هغه ته قوي نبات دی، رښتیا هم دا ډېر کود او دغه شیانو ته البته نور نباتاتو په اندازه ډېر ضرورت نه لري، خو ورته ضرورت دی که ډېر کود ورکړي کېدلی شي ډېر ښه حاصل ځینې لاسته راشي. او بله، نبات دی، ریښې زیادې دي، او په دې خاطر د ځمکې په ځمکې نه ډېر شیانه
ډېر شیانه اخلي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. حاجي صاحب عمرخیل، که تاسې راته ووایاست چې تاسې په کومه ځمکه چې سږ کال پنبه وکړئ، کال ته هم پرې پنبه کړئ او کنه باید کال ته بل شی پرې وکړئ چې ځمکه بیرته قوي شي؟
من خو د پخت د پنبه یا پخته چې هر دیقان په دې ځمکه کې وکړي، بیا هغه ځمکه کې د آینده په خاطر باندې بیا غنم کړي، بیا د غنمو جا یو بل شی کوي. دلته دغه غنمګرو کې دا پختې سمه نتیجه ورکړې نه ده اول تر اخره پورې، بیا د غنمو په جای کې نور شی کوي. دلته د پختې اصل په د کندوز په ولایت کې یو اصل ده، دوم اصل دلته مثال د غنمو په جای کې څوک نه کوي. مګه دې عمل شروع کیږي 15 د عمل نه تر 15 د ثوره پورې کری په دې وخت کې څوک کې یی چې شي چا نه یې کړلی ورته ولې زمکه ورته آماده کړی وی زمکه خو ورته اړای زمکه خو ورته پښتوی جوړوي ښایي چې ورته آماده کړه بیا په دې ثور کې دا داول د ثور نه شروع کیږي دلته کری فقط تر 15 د ثوره پورې ډیره خپه پومبه راځي دلته دا یو اصل جاینده په خاطر بیا بل شي کوي هغه په دوم کال باندې هیڅ کښې دوه کاله په یو ځمکه کې کرې هغه صحیح نتیجه نه ورکوي د زراعت له بخشم او د دهقانانو د تجربو په خاطر هم تجربې کړي دي بیا یا یې پالیز کوي د آینده په خاطر باندې پخوا خو به یې پالیزونه کوله پالیز ځمکه ډېره ښه جوړوله نو اوس یا غنم کوي یا یې جوار کوي یا یې مۍ کوي داسې یو شی په آینده کې کري پکې د غنم په ځای کې نو ځینې پښتنه پکې کري نه
او د پختې لپاره کومه سره ورکوي څومره سره پکار ده
د پختې لپاره خو سره په اوله کې م چې کېښودله دغه توره سره چې دا ورکوي بیا یو ځله سپینه سره هم ورکوي دغه دوه سرې ورته پکار دي د سرې سره پکار لکه دغه نور کښتونه چې دي همدغه رقم تر دې ته هم همداسې ورکوي اضافه نه ورکوي له نورو کښتو نه هغه سره هم په خپل معیار باندې یعنی دومره ډېر سره نه غواړي څنګه چې دا فقط یو شی ده چې دا ډېرې ریښې لري او په دا ځمکه کې چې ریښې یعنې له ځمکې نه رښتیا هم ډېر شی را اخلي لکه پنبه چې ده ځمکه یو څه ناڅه خواروي هغه ځمکه د دهقانانو له هغه نه ځمکه ته ضرر ډېر کوي خو بیا آینده ته بېرته چې هغه کې بل شی کې بیا بېرته ځمکه لمر وهي جوړېږي ځمکې کې دونه تاثیرات نه راولي چې مثال د
بله استاد تاسو مخکې ویل چې په نوره نړۍ کې تحقیقات کیږي ځمکه پیژندل کیږي چې چیرته کوم نو یو نبات شو ده کوي اغلته هغه شی کری هغه ذات هغه نویت لیکن د موږ په وطن کې دا کار نه کیږي څه فکر کوي چې د کرنې پوهنځي باید څو کې باید په دې برخه کې کار ونه کی په دې برخه کې آیا کار نه دی کړی چې مثلا په هلمند کې کوم ډول پومبه ښه نتیجه ورکوي چې کروندګرو ته وروښي چې تاسو دغه جنس وکړی د کندوز والته ووایي چې دا جنس وکړی د بلخ والته کېدای شي یو بل یو ښه نتیجه ورکړي هلته هغوی ته بله مشوره ورکړي څه وایس په دې کې
ډېره په ځای یو ښه پوښتنه ده متاسفانه چې په افغانستان کې دغه د تحقیق یا علمي څېړنو دغه دود چې دی دا ډېر ضعیفه دی ما څو ځلې چارواکو ته هم په مخ وخت کې هم اوس وخت کې دوی ته ویلي دي چې که موږ غواړو افغانستان د نورو ملکونو سیال وګرځوو موږ باید علمي څېړنې وکړو مثلا لکه د تاسو چې یاده که موږ غواړو انواع مختلف دا د ولایت لپاره مشخص کړو موږ باید توافقي تحقیقات وکړو دا مانا چې موږ ورایته واخلو مختلفې همغه ساحو کې پنبه کرل کېږي مثلا شمال زون دی شرق زون دی غرب زون دی یو ورایته د بیرون نه راوړو د ښې ورایته د پختې هغه نظر خو موږ مشخصات موږ دوته پیډیګري انفورمیشن یا هغه معلومات شجرهي ورته وایي چې دغه ورایته د کم ځایونه ده څومره اصل کې په کم شرایطو کې کرل کېږي هغه راوړو افغانستان ته دلته او هغه البته دا کار هم د پوهنتونو دی هم د پوهنځیو دی او هم خپله د وزارت وظیفه هم دغه د کرنې وزارت وظیفه دا ده چې توافقي تحقیقات وکړي متاسفانه چې په دې اړه څه نه دي شوي یعنې دغه انواع مختلف چې د بیرونه راوړي یعنې حداقل یو 10 نوې چې موږ ورایتي ورته وایي دا یې بیرونه راوړي په دغو درې محیطو کې وکړي او د قانونو ته هغه را وغواړي ټرایل په اصطلاح یعنې هغه څه ډیمونستریشن پلاټ دی ورته وایي یعنې هغه څه پختي هلته وکړي د قانون ورته را وغواړي هغو ته یې عملا ورغوښیي چې دغه پختي تاسو وګورئ تاسو په ساحه کې موږ کرلی دي د هغو د وړاندې یې ومکري لکه مخکې حاجي صاحب ډېره ښه خبره وکړه یو وخت کې دولت دغه کار کوه همغه وخت کې داود خان او د دو نورو چې ده وویل چې موږ ته بې رهنمایي کولې دې رهنمایۍ نه یو هدف هم دادی دغه انواع په دغو مختلفو ولایاتو کې وکرل شي مثلا شل نوې او هر یو چې کله یې کریم دغه د قانون ورته وغواړي عمل ته
او بیا چې کله دغه په دغه ټوله موږ اګرونومیکی مرحله ورته وایو، دغه د شنه کېدو په اختلاف تخاصل پورې د رسیدو دغه ټولو مراحل کې دغه د قانون وغوړي د بیاره د نورو بیا یې حاصل واخلي، د دې وړاندې دغه حاصل یې پرتله کړي، یو د بل څه چې کومه ورایټي په کوم محیط کې ښه توافق کړي دغه باید د همغو محیطو ته ولېږي. مثلا کندوز کې د دغو شلو ورایټۍ نه کېدای شي څلور پنځه داسې ورایټۍ نوي وي چې هغه ډېر ښه حاصل ورکړي. هغه باید د کندوز دپاره، بعضې د بل محیط دپاره، مثلا د هلمند دپاره، د بلخ دپاره، د فاریاب دپاره، په ډېرو جزجانو دغو ولایاتو کې چې په شمال کې کرل کېږي دغه دپاره باید دغه مشخص شي. متاسفانه دا کار نه دی شوی. زه د دغه ټریبیون د تاسې د رادیو د لارې د غټولو ته وایم دغه ملک دغسې تحقیقاتو ته ضرورت لري. اگر چې دغه اوس وخت کې یو پیشنهاد کړی وه تقریبا یو څه پیسې د تحقیقاتو دپاره بیلې شوي دي چې دغه تحقیقات به کېږي، نو انشاءالله که ژوند وزه یوه وعده کومه د عادي صاحب سم د نورو سم چې موږ به دغسې تحقیقات که ژوند و دغه به دلته کوو. متاسفانه تر اوسه پورې په افغانستان کې چا تحقیق کېږي خلک داسې فکر کوي چې د پیسې اسو اوبو ته اچول کېږي، در حالې کې دنیا په دې پیشرفت کړی دی. دنیا چې کوم پیشرفتونه لري د پرمختللي ملکونه هغه د تحقیقاتو په نتیجه کې خپل ملکونه دغه ځای ته رسولي. او د افغانستان اقتصاد موږ دوه اقتصاد لري، یو زراعتي اقتصاد دی چې د موږ د ملک اقتصاد په زراعت ولاړ دی، یو صنعتي اقتصادي نه دی. افغانستان د زراعتي اقتصاد ملاتړ ته ضرورت لري، او که موږ غواړو د ملک فو ودرو دغسې شیان باید وکړو. نور اوس زه فکر کوم چې د عمل وخت راغلی دی، دا ملک به تکله د داسې بدبختۍ سره مخامخ وي. باید هر ټول کسان که هغه علمي کسان دي که هغه د قانون دي، ډېر موږ داسې پیشرفته د قانون لري، همدغه عادي صاحب د خبرو نه انسان پېژندل کېږي. دغه سړی ډېر ښه ډېر شیان کوی چې زه مطمئن یم چې که د دې سه علمي بخش لږ ورسره همکاري وکړي دغه عادي صاحب کولی شي چې د ټول کندوز دغه د پختې سکتور دغه بخش بیرته لکه هماغسې چې په سپین زر یادېد هماغسې په سپین زر تبدیل کړي. لیکن دا خلک یو ملاتړ ته ضرورت لري، دغسې چې په خبرو دا ملک نور نه ابادي.
ډېره مننه تاسو څخه. لکه تاسو چې ویل په تحقیقاتو باندې ډېر نور هیوادونه ډېر مصرف په تحقیقاتو کوي، او همدا علت دی له یوه جریبه چې موږ څومره حاصل اخلو دوی شاید تاسو بهتره پوهیږئ، دوه درې چنده زیات حاصل اخلي، همدغه د تحقیقاتو نتیجه ده. حاجي صاحب بیا هم تاسو ته، تاسو تخم له کومه کوي او قیمت یې څنګه دی؟
دا ډیر وخت کېږي چې دا تخمونه محلي سي او یعنی بالکل د پختې نه د خلکو زړونه تور سوي دا پنبه یې بېخي کرل نه. هغه تخمونه خلکو کرل چې هغه تخمونه هېڅ نتیجه نه ورکول، یو کال به یې حاصل نه ښه وو که بل کال ته به یې حاصل نه وو.
ولې دلیل څه شی و؟ دلیل
خلکو چې له هر ځایه شرکت د الکوزي او څه تخم له چین نه کله هند له هر ځایه داسې انتقال کړی و رای وړ، خدای دې هغه ته هم خیر ورکړي. یو ښه تخم یې را انتقال کړی و دلته او په دې وطن کې بېرته ترویج شو هغه تخم. بیا د بغلان تحقیقاتو یو څه تخم باندې کار وکاوه، هغه تخم هم بېرته دې خلکو ته لاسته ورغلی ده چې همداسې دا تخمونه سکل سپین زره مو تخم راوړی و. دې منګه د کانالو ماته دا خبره وکوله چې یو کیلو تخم په 1500 روپۍ ویل چاله چې تیوام نه خسته دویم خنه کوي. دا سپین زر باید تخم د کانالو ته همداسې ورکړي، د کانال تشویق کی تخم ورکړي، کوټ ورکړي. دا ملک ډېر ضرر لیدلی، دا ډېر خراب شوی ده، د کانالو اقتصاد بیخي ډېر ضعیف ده. د دې قانونو سره باید ډېرې ښې مرستې خلکو هر څوک وکوي. مثال چې سپین زر خو باید دومره همکاري ورسره وکوي چې پخوا به دې قانونو ته تخم سپین زر خوشې ورکاوه، په پیسو به یې نه ورکاوه، هغه تخمونه به ما سپین زر ورته را پیدا کول. خو دا دوه کاله کېږي چې دا تخمونه لږ راخیستوي دي، د خلکو یو څه نه څه له پنبې سره میر و مابد پیدا شوی ده، یعنې حاصل یې ترلاسه کړی ده.
بله صاحب، ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل. رغمو لکه چې قطع شو خو خیر تاسو لپاره لاین کې یاست. وربشو استاد ته، استاد حاجي صاحب ویل چې حکومت باید له دوی سره کومک وکړي، ملاتړ وکړي، دوی د سپین زر شرکت یادونه وکړه چې تخم ډېر قیمته خرڅوي. مخکې تر دې چې سټوډیو ته راشم، ما په دې برخه کې یو مطلب لوست، په هغې کې ویل شوي ول چې د امریکا متحده ایالات د پومبیل درکه د کال شاوخوا نږدې څکم البته 15 میلیارد ډالر عاید لري او په خپل دولت 2 میلیارد سبسيډي ورکوي د دې لپاره چې کاروانګر تشویق شي چې پومبه وکړي. لیکن زموږ غوندې وطنونو کې چې کاروانګر مو ډېر مشکلات لري، ورته تحقیقات هم نه کوو، لارښوونه هم ورته نه کوو. څه فکر کوي چې حکومتونه څومره مسؤلیت لري چې حداقل په دغه سي وړو وړو برخو کې له خلکو سره کومک وکړي؟ سبسيډي خو بلې خواته پرېږدي.
زه فکر کوم چې د دې په ځای خبره ده په نور جهان کې، حتی هم د افغانستان کې په 1991 کلو کې افغانستان 10% صادرات طیفی چې د بیرون راغلي 10% د همدغه تختې بخش وو. یعنی 10% چې موږ صادرات درلودل، د ټولو صادراتو 10% تختې جوړول چې موږ بیرون ته لیږل. د دولت د پالیسۍ یو برخه باید هم دی چې خلکو ته تخمونه تولید کړي او خلکو ته یې ورکړي. لکه مخکې چې ما وویل، دغه سې توافقي تحقیقات د وزارت زراعت، د دولت، د امارات، د دې کسانو وظیفه ده. خلکو ته د تخم رسول، د قوم ته د تخم رسول د دوی ملي وظیفه ده چې باید دغه کار وشي. او داسې تخمونه لکه حاجي صاحب مخکې وویل، دوه درې تخمونه د خلکو د بیرونه راوړي دي. په دې کې باید ډیر فکر وشي. موږ په هند کې اوس تخمونه لرو په نامه د جی ایم او، جینټیکلی موډیفاید کراپس، یعنی هغه نباتات چې جینټیکي تغییر شوی دی د یو باکتریا په اساس. دا زما البته مسلک هم دی، همدغه کې مې امریکا کې کار کړی دی. تعلیم نو دغه نباتات چې دلته راځي، دا موږ په افغانستان کې متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه شلو کالو کې چې دغلته مخکې حکومت تیر شو، موږ حداقل یو سرټیفیکیټ نه لرو. په نور جهان کې په نامه د فایټو سانیټری سرټیفیکیټ، یعنې هغه سرټیفیکیټ چې موږ ته دا وښایي چې دغه تخم چې د بیرونه راځي، دا هیڅ نوه ضرر د محیط لپاره او د خلکو لپاره نه لري، نه د غذایي لحاظه، نه د تولیدي لحاظه، نه د محیط لحاظه. تر اوسه پورې موږ داسې یو سرټیفیکیټ نه لرو. په نوره نړۍ کې چې دغه سرټیفیکیټ ونه لري، ته هیڅ شی ملک ته نشي وړلی. متاسفانه لکه داجي صاحب وایي، د چین نه خلکو تخم راوړی دی، دا ښه په کومه طریقه راوړی کېدای چې دغه تخمونه یې چې جی ایم وي، جیمو هغه نبات دی چې د مختلفو آفاتو، آفات هر هغه شی چې نبات ته ضرر ورسوي موږ آفات ورسوو. یا آفات کېدلی شي یو حیوان لاړ شي، یو پخته وخوري خرابه کې د آفات کوي. لیکن دغه آفات چې دي، مثلا امراض دي، د نورو د مخنیوي لپاره دغه نباتات داسې جوړ شوي دي هلته چې دا په هر رقم محیط کې ښه حاصل ورکوي. مثلا که دغه نبات په دغه جیمو کراپس دغه نوعه چې د باکتریا په واسطه یو تخم منځ ته راغلی دی، که دا وکاري کېدلی شي دا د تغیر اقلیم په مقابل کې کېدلی شي یک یارې اوبو ته ضرورت ولري او ډېر ښه حاصل ورکړي. او د دغه رقم نباتاتو حاصل هم څو چنده زیات دی. مطلب مې دا و چې دغسې نباتات، دغسې تخمونه، دا د وزارت وظیفه ده، د کرنې وزارت دا تخمونه باید دی تولید کړي، توافقي تحقیقات وکړي، خلکو ته تخمونه ور وښایي چې دغه تخم دی. او بیا نه تنها دا چې قیمت یې ورنه کړي، لکه تاسو چې یادوري وکړه، سبسایډي د ټولو ملکو پالیسۍ، چې زه د پالیسۍ نه خبره کوم چې دولت پالیسي، دغه پالیسي ده چې خلکو ته تخم د خپل قیمت نه ډېر ارزانه ورکړي. که یې بس نه ورکړي، حداقل په یو داسې قیمت یې ورکړي چې دهقان وکولی شي هغه تخمونه واخلي. او دغه په څنګه کې باید دغه پروسیجر چې د کوم ملک نه، د بیرون ملک نه، د موږ افغانستان ته کوم تخم راځي، دا باید 100% کنټرول شي. دغه چې موږ حداقل د دې تخم په اړه معلومات ولرو، چې دغه تخم چې د چین نه راځي افغانستان ته، دا څه رقم تخم دی. او بعض وخت داسې دي تخمونه، موږ تخمونه دوه رقم لرو. بخښنه غواړم، خبرې مې وږدېږي. موږ هایبرید تخمونه لرو، هغه تخمونه چې دوه رقم هایبرید دي. په تاسو یو وخت کې وګورئ دغه تاریخچې ته، یو وخت کې ټول افریقا په امریکا د تخمو په تولید باندې 100% وابسته وه. موږ دوه رقم هایبرید لرو. یو هغه هایبرید دي چې دوه نباتات یو د بل سره یوځای کې د هغوی ودورګه لاسته راشي. یو هغه هایبرید دي چې هغه د هغوی جنټیک تغییر کیږي، هغه اول کال ډېر ښه حاصل ورکړي، دوهم کال نیمایي حاصل ورکړي، دریم کال هېڅ حاصل نه ورکړي. نو موږ باید دغو شاهانو ته، د موږ دولت، امارات، دغه کسان باید ټول دوته متوجه چې دا تخم د افغانستان ته راځي، دا کوم نوع هایبرید دی، چې داسې ونه شي چې موږ هغه خپل تخمونه هم د خپلې منطقې، مثلا همدغه کندوز چې د افغانستان د هر لحاظه د زراعت د لحاظه درجه یک ولایت دی، داسې ونه شي چې خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي، دغه بل تخمونه هم اول کال به ډېر ښه حاصل ترې واخلي. چې دوی کې هغه د علمي لحاظه هیتروسیس ورته وایي، دا مانا چې د خپلو پارنټس، د خپلو والدینو نه دوه چنده زیات حاصل ورکړي. نوال کال بدیر حاصل ور کی وهم کال کی دیش 15% از دریان کالی حاصل نه کی نو بخپل تخمون هم دلاس ور کړي وی دا یعنی دولت بیا راځي د تاسو پښتنه ته چې دا د دولت وظیفه ده چې سبسایډي ور کی تخمون ورته تشخیص کی هغه تخمون چې هغه د دو ملک د موجیتو سره توافق ولري یعنی هر تخم باید هر صاحب ته ونه لیکل شي په خپل شهر په دې باید تحقیق وشي هغه مشخص شي چې دغه تخمونه د دغه ولایت لپاره دغه موجیت کې ښه نامه وده کی او ښه حاصل کی د قانون ته ور وپیژندل شي او بیا د قانون ته حساب سړی په نتیجه کې یعنی په یو ډیر کم ډیره برخه مصارف باید دولت په غوړه واخلي او لګي د قانون او دا به د دې سبب شي چې دا په دو ملک د یو زراعتي زرغون انقلاب سبب کیږي او لکه مخکې چې یاد شوه پنبه چې د یو صنعتي نبات دا معنی چې نه تنها دا چې موږ د غوړي نه غوړي ایستلی شو موږ د غو نه کیکې جوړولی شو حتی د مالدارۍ په بخش کې په افغانستان کې 6% جی ډی پی یعنې د موږ دغه عاید ناخالص چې د سرانه 6% از موږ په مالدارۍ پورې تړلی دی دغه اضافي مواد چې پاتې کیږي په اصطلاح د څلورو برخو نه یوه برخه غوړي درې برخې نور د حیوانات د پاره د کنجوري په هیڅ استفاده کی او بده د دې سره نه تنه دا چې د موږ د غوړیو بخش او د کیکو د کالای او د خپل د غوښانو د ضرورت ته څنګه د موږ د مالدارۍ بخش ته تشاف کړی یعنی دې نه نبات ته خاصه توجه وکړ د نبات یو صنعتي نبات دی او د افغانستان کې وخت 10% د
ډیره مننه استاد قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې خبرونه کې د پومبي په کښت باندې خبرې کوو څنګه وکړو څنګه ډیر حاصل ترې واخلو زموږ ملمانه دي د کرنې متخصص په هندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او د پومبي تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل
ده ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
په هندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او حاجی محمد حنیف عمر خیل مشمل ماندی حاجی صاحب عمر خیل پخته آفتونه لري مرزونه لري کې لري څه ډول مرزونه
مرزونه خو هر نبات په خپل هغه باندې مرز لري هر نبات په خپل هغه باندې هغه تداوی په کار لري مرزونه باز یو کال کې د شي یو مرز پیدا شي چې اتا دا د پومبي ګل تویږي نو هغه مخکې دغه باید هغه دیقان یا خلک هغه باندې دوا پاشو کوي چې دغه مرض مخکې دنه ونی شي چې هغه مرض هیڅ راغلی نه وي چې دا ګل توی شو دا خو بیا اصل نشي کولای نو تداوی په کار لري
نو دوای بیاشته دوای پیدا کیږي
دوا او دلته د خلکو یو څناته هغه په خپل دا هغه کړی دی خو زه ل زراعت له بخشه دا غواړه مته د دې لپاره متخصصین خلق تعین کی او نور له دې نه ایسته بعد د دیقانانو په هر ترتیب باندې غموسی د دې مرزو د دې تخمو د دې شانه په خاطر باندې باید زراعت ډیره پاملرنه وکړي چې دیقان مثال 15% or 50% or 80% په افغانستان کې ټول دیقان ده بیا په کندوز کې مثال دی راځي چې ساده هم د زراعت پیشه خلک دي د هر نبات لپاره باید د مرزو غموسی خو د پومبې لپاره باید ډیر غموسی چې پومبه هم دا یو ګل لري چې ګل ول وي بیا نور هغه اصل نشي کولای هغه خلاصي کې راځله
bale
نو مرز لا مال استا او دوا هم کم کثیر پیدا کیږي باید کنو کې چې مرز هغه کله مرز وکاو چې اصل دی وانه څه خستره خو چون چا تجربه هم نه درلودل د مرز پاک لا هغه هم نه درلودل اوس خلک په خپل یا کم کثیر تجربه پیدا کړې ده د باج ډاکټرانو او هغه سره خبره شریکه کړې ده یو څه دوا موای پیدا کړې ده کم کثیر
بله شه ډیر مننه حال دا چې کندوز په تاریخي لحاظ هغه ولایت چې پومبه پکې لډېره په خوار راځي کرل کیږي تقریبا 100 کال یو وته، لیکن بیا هم خلکو په دې برخه کې تجربه نه درلوده. استاد، د پومبه د امراض او آفاتونو په اړه که تاسو هم معلومات ورکړئ، کوم یې ډېر عام دی او خلک که ورسره مخامخ کیږي نو باید څه وکړي؟
پومبه لکه راجی صاحب چې وایي، د اقتصادي لحاظه د پومبه ډېر مهم هغه ګل دی. پومبه ډېر رقم رقم امراض لري، نظر په محیط موږ امراض چې دي تو رقم امراض لري. یو امراض دی چې موږ سایل بورن ورته وایي، یعنی په خاوره کې دننه امراض دي، په پټي کې امراض دي. بعضی امراض دي چې هغه ایر بورن دي، یعنی په هوا کې دي، ځای نه بل ځای ته. مثلا موږ بعضی فنګسونه لرو، تارچونه لرو چې د ډېرو ساحو نه تقریبا د باد په واسطه د یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقالیږي او هغه د امراض سبب ګرځي. نو یعنی امراض فرق کوي نظر په ساحه باندې، لیکن د دې لپاره چې د بعضې امراضو مخه ونیول شي، دا به ښایي چې تخم مخکې دې چې وکرل شي باید د دوا سره ملوث شي، یعنی دوا پې وویل شي. بعضې دواګانې شته دي، مثلا د کریسان په نامه یو قسم دوا ده چې دا د قانون کولی شي چې دا تخمونه د غوسه په دوا باندې تخم ووایي مخکې دې چې وایي کړي. ځکه اکثره داسې امراض شته دي چې دننه په خاوره کې دي، او هغه امراض چې دي بیا کله چې نبات شین شي کور ته ځي، نو په یوه داسې مرحله کې په نبات باندې حمله کوي چې هغه د دغه لکه حاجي صاحب چې یادواري وکړه، هغه د ګل د تیودو او د دو سبب کېږي. یعنی امراض مختلف سببونه لري، که زه اوس دلته د بعضې هغه وکړم نظر په محیط باندې فرق کوي، لیکن دې ته باید ډېره توجه وشي چې اول دا تشخیص کړي. همدغه خاورې چې د علمي لحاظه که دوی غواړي چې یو ښه حاصل واخلي، د امراض نه پاک حاصل واخلي او دغه نبات یې ډېر صحي، دوه طریقې شته. یو خو دا چې موږ داسې تخمونه لکه ما مخکې درته وویل جی ام او کراپ کوي، دا د صحت لپاره هېڅ تاوان نه لري. یعنی د بکتریا په واسطه تخمونه منځته راغلي دي، دا باید وارد شي افغانستان ته. دا تخمونه چې دي د امراض په مقابل کې ډېر سخت مقاومت لري، په هغې باندې هېڅ نوع مرض تاثیر اصلا نه لري. په دې خاطر چې په غوږ کې د ژوندۍ بکتریا په واسطه بعضې داسې خواص انتقال شوي دي چې هغه مرض ورباندې هېڅ اثر نه شي کولی. او دغه نبات د پخته د خوړل کېږي نه. یعنی مو کله چې جهاني تجارت لرو، درې برخې لرو چې یو یې پکې کوډکس دی. کوډکس دا مانا چې کله موږ غذا تولیدو، دا باید د امراض نه عاري، باید هېڅ مرض پکې نه وي. تخته چې د موږ خورو نه، تخته یعنی دغه مشکل د موږ نشته. دغه تخمونه ما بیا هم د کرنې وزارت ته، د متخصصینو د لارې، د پانتونو د لارې، باید داسې تخمونه چې هغه د امراض مقابل کې مقاومت لري، خصوصا دغه جی ام او پلانت، دا باید راوړي دالی افغانستان ته. بیا لکه حاجي صاحب چې وویل، د اکثرو امراض لپاره که دوی دوا پاشي وکړي، دغه امراض هلته د منځه ځي. اگر چې مو د مرض لپاره چې د حاجي صاحب لپاره وایم چې مو په نورو نړۍ کې په پیشرفته ملکو کې مرض کنټرولېږي نه، د مرض مدیریت کېږي. که مرض کنټرول کې د مرض داسې نوې منځته راځي چې بیا په هغو باندې هغه دوا چې ته یې سږ کال استفاده کوې، کال ته بیا هغه ورباندې تاثیر هم نه کوي. که ته بیا هر څومره دوا پې ووایې، هغه تاثیر نه کوي. یعنی موږ باید د پښتو تر منځ په نوره نړۍ کې، مثلا دغه یوه تجربه زه د جوارو وایم، په نوره پیشرفته ملکو کې خصوصا امریکا کې داسې جوار هم کري واخواته چې هغه پرېږدي چې همغه امراض ورباندې کار ولري. یعنی بیخی دغه مرض کنټرولوي نه، کنی هغه کولی شي چې داسې دوا استفاده کړي چې د مرض بیخي د منځه لاړ شي، لیکن مرض هیڅ کله د منځه نه ځي. مرض داسې نوې منځته راوړي چې بیا دغه کنټرول سخت وي.
بله، له دوا سره مقاومت زیاتېږي.
مقاومت ورته زیاتېږي چې نوې منځته راوړي. نو دغه پاتوی ورته وایي، پاتوی نه هغه لاره چې څنګه دوی کولی شي چې خپل ژوندي پاتې شي، هغه بیا په هغو باندې دوا تاثیر نه کوي. د مو خواهش دا دی چې د همدغه ولایت د قانون لکه همدغه حاجي صاحب د عمرخیل صاحب نه ډېر هوښیار سړی ښکارېږي، ډېر پامیده سړی ښکارېږي، دا کسان باید یو مارت د همغه دفتر نه، مالته د کرنې د ریاست نه، د دې غوښتنه وکړي سهم رسمي چې موږ دغسې تخمو ته ضرورت لرو، دغسې شعام ته ضرورت لرو. او زه مطمئن یم چې غږ اورېدل کېږي انشاءالله، چې د دو دپاره بیا یوه طرحه په کار ده. زه چون وخت کم دی، غواړم یو شی پیشنهاد کړم. هغه دا دی چې د کرنې وزارت
چون د منابع بشری د لحاظه کې دای شي په وسطه کې نه لکه پانتونه چې دي ځکه پانتونه کې اکثر استادان دي د ټول ماستر دي پی ډی دي ډاکټری لري دا کسان دي چې دا ټرین شوی دي په بیرون کې دا ډیر پاسانه کولای شي چې دغه وزارت وزارت په دې بخشو کې کومک وکړي یعنی یو تفاهم باید دي چې کرنې وزارت د پانتونو سره د وزارت تحصیلات لري یو په وداسي میکانیزم کار وکړي چې هم دغه تخمونه منصر راشي او هم دغه په نتیجه کې مثلا بعضی یو استاد متخصص به خاص به امراض د کرنې وزارت کولای شي چې یو مکتوب ولیږي پانتون ته چې دغه یو مرض دی چې تاسو د ټیم یو کس لور شي هغه ته دغه مرض تشخیص کړي او د دوه مرض لپاره دغه دوا چې هغه مؤثر وي او محیط ته هم ضرر ونه رسي که هغه پیشنهاد کړي نو هدف مې دا و چې یو داسې کار باید په دغه افغانستان کې وشي متاسفانه اوس فعلا دغه هماهنګي د وزارتو په منځ کې د اول نه نه وه داسې نه چې د اوس نه نشته لیکن د اول نه نه وه دغه شیان نه وو زه وایم دغه ملک د اقتصاد جوړول لپاره موږ زراعت ضرورت لري او دغه زراعت د جوړول لپاره دغسې تفاهمنامې او دغسې میکانیزمونه باید منځته راشي هغه څوک چې دغه ملک یو تشی کوای شي دغون استفاده وشي او دغه د ملک د پیشرفت سبب شي.
ډیره مننه. سلامت اوسې استاد. حاجي صاحب عمر خیل، تاسو د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په کندوز کې پومبې ته خلکو پام اړولی دی او زیاتې کړي، حال دا ده چې په تیرو کلونو کې مؤسسو هم ډېر کومک کوو. مخکې استاد اشاره وکړه دې بلخ ته چې فرانسویانو هلته کومک وکړو، فکر کوم چې $10 میلیون یې هم ولګول هلته. کېدای شي په کندوز کې هم دا کوشش کړی وي د سپین زر د احیا کولو هڅې هم وشوې. اوس څه دلیل دی چې خلکو پومبې ته مخه کړې ده او پومبه یې زیاته په کندوز کې کرلې ده؟
پومبه د کارونو ثواب خو سروان صاحب یو خو خصوصي شرکتونه ډېر سوي دي چې دلته خریداري کوي او دا پخته مالوچ کوي او مونته هغه د غوړو سیستم خو نورو خلکو دلته جاري کړی ده. نو بازاریابي خسته ده،
چېرته صادریږي
او یو
کوم پاکستان یا بل ځای صادری شي او په افغانستان کې خو به فکر نه کوم چې دومره لوی بازار ولري. که څنګه
په افغانستان کې خو لوی بازار خو دغه و چې یو خو د مواد یعنی غوړ تي ووته، صابون تي جوړ شو، بیرته خلکو هماغه سکتارونه شروع کړي دي چې اوس یې بل د مالداري په حساب باندې دا کنجاړه ډېره قیمته وه. دا څو شی دي د بارزش شیان دي دي لکه صابون غوړ خپل مالو چې نو چې اره خواته.
بله، دا خو دې پمبه هغه غټي دي چې مخکې استاد اشاره وکړه او په خوا په کندوز کې هم دا شان ټوله فالو جمی پریس وو مثلا د غوړو فابریکا وو، وس خو هغه شان نسته. نو څوک لدی چې ګټو غوړي باسي یا کنجاړه تبن چې لږه پیدا کیږي؟ بله،
د منګ سپینزر هغه د خصه کله خودوم را فعال شوی ده چې آتا غوړ صابون ټول باندې کار شروع ده او صابون هم تولید کې بازار ته راوتلی ده، غوړ هم تولید کې بازار ته راووتل، کنجاړه خو هم پریمانه دي خیره وتلې ده، خلک مالداران خریداری ته کوي. یعنی فابریکا فعال شوه، فابریکا سل په سلو کې فعال شوی ده چې خلکو سکه پختې به عاده ډېرې وکړلې. د فابریکې د فعالیتو په خاطر باندې ټول خلکو ته دا اطمینان حاصله سوه چې فابریکه فعاله سوې او خصوصي شرکتونه هم دي چې هغه هم خریداري کوي. اطمینان د خلکو حاصله سوه چې د پختې خریدار پیدا سوی ده چې ډېره یې وکړله.
بله، او بیا له شرکت چې د پخپل سپینزر شرکت له کاروانګرو په شبه پومبه اخلي او که ار قیمت چې دوی زړه واغ په مغه قیمت اخلي؟
او د قانونو یو شکایت ما ته وکاو، زنه د دې قانونو سره مدیر سره کار ده، ما ته ویل چې د سپینزر خو فعال شو خو یو دوه دانه متخصصین چې هغه سپینګری یی دی اتاغه یا کلن نوی کلن خلق دی هغه دی هغه په خاطر باندې راوستلی دی چې دا شرط کوي او هغه دی شرط دی کول توانمندین په هغه کې نشته. زه سپینزر باندې دا غږ کوم چې نوی ځوانان خلک د متخصصین ودرهي چې هغه صورت معلوم کړي چې دا صورت اول ده، دا صورت دو ده. د دې کانونو سره باید ډېره ښه رویه سپینزر وکړي، دیکانان د سپینزر نه په خو هم خوشاله وو چې اوسه مغه سي خوشاله تي اوسه وو دې خوشاله وساتي امغه سي کوټ ورکی امغه سي تخم وکي امغه تر نه مهي وسه وکي دا سپینزر د ټول ولایت د قندوز د پختي توانمندي لري چې د دیکانان نه واخلي او دا خام مواد جوړ کی او دنیا ته صادري او کار چاته صادري غوړ به قندهار پورې تل بعد غوړ تر قندهار او تر یلمند پورې لاړ شي چې هر صابون په ټول افغانستان کې توزیع کېده بعد په ټول افغانستان کې توزیع شي ډیره غټه فابریکه ده د قندوز ولایت د سپینزر فابریکه دا د سپینزر د کوشش په دې باندې وکړي چې دیکان ناراضه نسی دیکان به خوشاله کی او دیکان به دیکس باندې
ډیره مننه حاجی صاحب عمر خیل. استاد حاجی صاحب عمر خیل په خپلو خبرو کې کوم توجه کړی ویلی و چې اوس حتی له بدخشان خلک د شاتو مچیو صندوقونه راوړي کندوز ته، ځکه چې پنبال ته د پنبه ګل لري او په دې شکل سره د مچیو کار هم کېږي، اصل هم ترلاسه کوي خلک. دا زمینی شیان چې دی اصلي شای دی پنبه کرلې ده، لیکن په زمین کې شات هم د روسی یا د شاتو مچې هم روسی، دغه کار په نور دنیا کې ډیر عام دی، دا زمینی کارونه او په دې کې ډیره زیاته ګټه هم وی. لیکن مثلا په دې اروپا کې یو شته چې زما پام شوی دی، څو ځای مې ولیدل خلکو قازان ساتلی دی، قازان بیا د کاروندو ته ورخوشي کې خصوصا چیرته چې سره بانجن کرل شوی یا بل شی، نو هغه خزندگان تری خوري او په دې شکل سره هغه خزنده چې لکه غسلګ په انګلیسي کې ورته وایي او داشان چې هغه بوټي ته zarar رسوي او هم قازان په چاغيږي او هم خښاوه ورته کوي. دغه کارونه ته هم توجه زیاته پکار ده. په دې برخه کې هم فکر کوم چې یو څه کار ته ضرورت شته چې د هر بوټي ترڅنګ د هر نبات ترڅنګ یو بل ګټ هم شته، لکه همدغه د شاتو مچي څنګه
سروان صاحب ډیر ښه موضوع ته توجه وکړ. اول خدای چې تاسو دغه د قازان او خبره وکړه، مو دغه کنټرول کې دی تور ډول لرو، یو ډول یې بیولوژیکی کنټرول دی. بیولوژیکی کنټرول یې همدغه دی چې د تاسو یاد کړه چې دغه خزندګان خوري، او بلې کیمیاوي کنټرول دی چې مو دوا وشیندو، څو رقمه کنټرول لرو. او د دې په څنګ کې خپل زراعت کې دی دا ویلیو چین دی په اصطلاح ارزش افزایی ده. همدغه اوس که مثلا همدغه دقان دغلته پخته کرلې ده، دغه یو بل کس چې غلطه دغه بچی وړی دی د دې دغه شت تولیدیږي، یعنی یو ارزش افزایی دا وشوه چې د دې په څنګ کې پخته تولید کیږي او پخته ته هیڅ تاوان نه رسیږي. ګټه یې دام ده چې دغه شات تولیدي، او په عین وخت کې بله ګټه ده چې دا یو ماچول په اصطلاح د جانبه ګټه ده. هغه ده چې اکثر وختو کې دغه د شاتو مچۍ چې دي دا په بریډنګ یا نسلګیری کې ځکه ډېر کومک کوي. مو په نسلګیری کې ګرده ورته وایو، یا هغه لکه د انسان سپرمونه په اصطلاح چې دا باید اویود ته یا هغه تخمدان ته ولاړ شي. اکثر وختو کې دغه مچې چې دي دغه سکتور ته باید رونق ورکړل شي، په دې خاطر چې دا په دغه بریډنګ یا نسلګیری کې ډېر کومک کوي. دا په القا کې په القا د نباتاتو کې ډېر کومک کوي. د ګل په وخت کې مختلف ګلان یو د بل نه وړي، ګرده وړي، دا یو د بل ته القا کېږي غلي. نو دا دغه رقم شاونه ته باید ډېره توجه وشي. لکه مخکې چې ما وویل، دلته باید یو ستراتیژي وجود ولري د زراعت لپاره. پالیسي او ستراتیژي ضرورت دی. پالیسي دا معنی چې موږ یو هدف ټاکو، ستراتیژي دا معنی چې کوم هدف ته څنګه رسیږو. موږ باید هغه فعالیتونه چې هغه خپل هدف هم لاسته راوړو دغه لپاره باید بعضې فعالیتونه ولرو چې دا زموږ ستراتیژي ده. یعنی یو ښه خبره همدغه ده چې دغو شاونه ته باید خاصه توجه وشي. چه که پیوان منطقه که لکه چه دا حاجی صاحب عمر خیل اوی ده بدخشان ده نور دایون اصل و دغشان رو دید، نه تنها ده چه ده زراعت بخش تقویه کیگی، اگر چه ایپی کلچر می گرته و یو هم دغت ایپی کلچر ده مانا چه دغت
د اصل سکتور د یاد مچیو ساتنه او دغه شاو دیدم یو جز د زراعت ته نه تنه دا چې یعنی په یو غشي به مو دوه کار کړی
بله بله
عام به مو هغه بریډینګ کړی وی عام به مو دغه ته شاو نه تدیر اشد ضرورت شي
ډیر
ته شاو په دغه کې وای مګیګه ما چې ډیر وخت کم دی
څو شایو
من هڅه پښنه هو
مهرباني ډیر
لږ دی چې دا هغه کسان ته وای ما چې په تل پالیسیز دی یعنی وزارت زراعت به تخم و تولید یو اشد ضرورت چی باید وشی ترخواست بده بخش کی دی پروسس مشکل باید حل چی یعنی را فابریکه می مخ یو واسه فابریکه در لوی افغانستان که دم در جن پرس فابریکه په هلمند کې په بلخ کې په د گلبهار نساجی و دغه نور و د دغه سکتور د پیشرفت لپاره اشد ضرورت دی او تحقیقات باید توافقی تحقیقات وشی دا مانا چه خط خمونه ده هر منطقه ده توافق پا اساس
دیر مننه استاد عبدوم را وقتونو کور ودن پوهندوی دکتر محمد ولی سالاری او آجی صاحب محمد حنیف عمرخیل چه پدی خبروانه که مگردون وکر لطاسو درنو آوریدون که هم منندویو دا آزادی رادیو خبروانه چل روش ساعت آوریده شی
چینارو پکندولی و نیراغلا ور پسی نوراغل سیلونا نوراغل سیلونا پیول منگو تی گدر تا وخ مازی گرده زلدی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر دا دی غم آزان دی لم سوینا ورو لگی دنا کز دا چینا رو پکندو لی و نیر آغلا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا دیول منگو تی گدر تا وقت ماز دی گرده آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا زب پکه د تور زلف کی ویما ور ولگیدنا کوز بچینا رو پکندو دی وندی راغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا اوڑا منگو ٹی بدرتا وخ ماز دی گردے دبیل تانا ناگی لنشتا اور و لگیتنا دبیل تان ناگی لنشتا ور و لگیدنا ما تا بخ پلا بخ کر لی دی غمنا ور و لگیدنا کز دا چینا رو پکندو لی و نیر آغلا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا پیول منگو کی گدر تا وقت ماز دی گرگه Oh, boy.